سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې سپی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مئی لسمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال بریت پاړه د عدالتي کمیشن د جوړېدو حکم په پاکستان کې د سیاسي پرمختګونو وروسته د سیاستوالانو دا ویره چې انتخابات په وځنډول سي دا او یو شمېر نور رپورټونه په روانه کړي کې درته وړاندې کوو. په مردان کې د ساينس ملي عالم درکو خو په پایل کې به پوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان چیف جسټس د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پاړه د پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. د افغانستان او تاجکستان چارواکو پر ګډه پولیسو د امنیت پر مسله خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې په شام کې میشتو ایراني ځواکونو یې پر سرحدي پوستو برید کړی دی. اوس مشهور خبرونه. د پاکستان چیف جسټس میا ساقب نثار د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پاړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړول امر کړی دی. چیف جسټس ساقب نثار د امر د چهارشنبې په مازګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې یا د آرمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. نوموړي د پېښور های کورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 کال د ډسمبر پر 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوال طالبانو د برید د پلټون پاړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي. چیف جسټس ویلي چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور هایکورټ جج وي او په دوو میاشتو کې د تحقیقاتو لپاره کولو سره د رپورټ ورکړي. اوریدنې ته د وجلسو او جوبلسو کور زده کوونکو کورنۍ هم ورغلی وي. ایډوکیټ فضل خان په دوی کې شامل و. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل دوی مطمئن نه دي ځکه چې د ده په وینا د یو واک لرونکي کمیشن غوښتنه یې کړې وه.
داسې زیات موږ ته امید نه لرو. مونږه داسې با اختیار کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو او چا د دې تعین کولی شو چې څوک څوک دی کې ککړې دي ملوث دي او چې هغې له بیا سزا هم ورکړې وي.
فضل خان ایډوکیټ هغه کس دی چې پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو د والدینو په استازیتوب له تیرو درو کالو راهیسې له عدالت څخه د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار بل پلو امر کړی چې په پېښور کې د غیر ضروري امنیتي پوستې ختم کړل سي. د امر نوموړي د چهارشنبې په مازګر د یو مقدمې د اوریدنې پر مهال کړی. چیف جسټس ساقب نثار امر کړی چې په 48 ساعتونو کې دننه دي له پېښور څخه غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړل سي. په پېښور کې د غیر ضروري چک پوسټونو په اړه عدالت ته دا درخواست د خورشید خان په نامه وکیل ورکړی و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځنی مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسیدل. په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلې مشري د تجارت سیکرټر محمد یونس او د افغانستان د ډلې مشري د تجارت مرستیالې وزیر کمیلا صدیقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړه غاړي پر دې سلا شوي دي چې د دوه اړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه لمن ځوړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس مشر زاهد عبدالله شنواری ویلی و چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي له کبله دوه اړخیز کلنی تجارت له 2.5 ارب ډالرو څخه یوازې 1500 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د سنا چیما په نامه هغه 25 کلن انجلۍ چې د مری په خپه کولو سره په مشکوک حالت کې مړه پرته وه په مبینه توګه د ناموس په نامه وژل شوې وه. پولیسو د پنجاب په ګجرات کې د دې انجلۍ د قتل تحقیقات له هغه وروسته پیل کړل چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه بحث پیل شو چې شایي خپلوانو هغه د ناموس په نامه وژلې وي. هغې د اټلي شهریت هم درلود. پولیسو د اپریل په میاشت کې د سنا چیما شخکړې مړی بیرته راوست او معاینه وکړه. د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عرفان سولیری د چهارشنبې په ورځ په ګجرات کې ویلي چې د جسد له لیدو وروسته معلومه شوه چې دا یې تر ستوني نیولې وه او مغزه یې هم ورمات کړی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډ سرحد د امنیت پر مسله خبرې کړې دي. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د ملي امنیت د دفتر ویاند قادر شاه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تقویت خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې تر څنګ په سیمه ییزه کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د تیرې جمعې په شپه د ترهګرۍ ضد مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنې وښودلې. د اسرائیل پوځ ادعا کړې ده چې په شام کې میشتو ایرانیو ځواکونو په ګولان غرونو کې د دوی پر سرحدي پوستو شاوخوا شل توغندي ویشتلې چې دوی هم ځواب ورکړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نن سهار وختي سوي دی برید په اسرائیل کې څه برسیران زیان رسولی دی خو خلک یې وژلي او ژوبل کړي نه دی. د دوی په وینا اسرائیلي دفاعي نظام وار له مخه د پرخوا د ورتلونکو ځینو توغندیو مخه نیولې وه. د اسرائیلي پوځ یو لفټنن کرنل جاناتن کونریکس ادعا کړې چې دا توغندي د قدس ځواکونو لخوا توغول حکم چې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک یو بارنۍ ډله ګڼل کېږي. د شام حکومتي خبري اجانس ویلي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د شام فضايي دفاعي ځواک د اسرائیل لخوا د پرونکو توغندوی مخه هم نیولې ده. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅیږي. یو پاوند په 1.3 او 1.5 یوه یورو په 1.5 او 1.8 یو سعودي ریال په 1.2 او 1.35 یو عربي اماراتو درهم په 9.3 او په 2.10 او یوه افغانۍ په 1.3 او 1.15. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21، په بنو کې به لوړه درجه 24 او کمه 40، او په کوټه کې به د تودوخې زیاته درجه 22 او کمه 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل پر روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو حکم کړی، خو آیا د وجل سوي یو ماشوم پلار له دې حکمه مطمئن دی؟
او مطمئن ته نیم چې یو جج د پېښور های کورټ په آیادي پوزیشن کې وي چې هغه په 2 میاشتو کې د دې ذمهوارانو تعیون کړي او بیا به هغې له سزا هم ورکړي.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داسې پرمختګونه سوي چې ځینې سیاستوالان یې ویرولي چې ښایي عام انتخابات وځنډول سي، خو دوی وایي باید انتخابات ونه ځنډول سي.
څه وجه نشته دی چې په ټایم ونه شي الیکشن؟ خو دا چې کوم حالات جوړېږي نو پای کې داسې ښکاري چې مونږ لکه الیکشن په لنی روان.
په مردان کې د زده کوونکو د ورځنۍ ساينس میله روانه ده. په لومړۍ ورځ په کې څومره ماشومانو برخه واخیسته؟
اورنی ورځ باندې خو شاته 4000 ماشومان الکانو جنکوي چې تم دې راغلي تراغلي ګنډ شمیر ماشومان چې د خپل ماډل راوړي او پاږي کې سټي رجبا.
د امریکا، ایران، افغانستان او پاکستان او قبایلی سیمو په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشالې دو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال پور د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. میا ثاقب نثار پرون په پېښور کې د های کورټ چیف جسټس ته حکم وکړ چې کمیشن دی جوړ کړي او په 2 میاشتو کې دی د ته رپورټ وړاندې کړي. خو د 2014 کال په ډسمبر کې پر سکول په حمله کې د وژل شوو زده کوونکو د میندو او پلرونو یو استازي او وکیل وایي دوی د بااختیاره کمیشن غوښتنه کوله. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پاکستان چیف جسټیس میا ثاقب نثار د چهارشنبه پر مازیګر په پېښور کې د بیلابېلو قضیو اورېدنه وکړه چې پکې یوه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید هغه هم وه. نوموړي د پېښور هایکورټ مشر قاضي ته امر وکړ چې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د برید د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نثار په خپل فرمان کې وویل چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور هایکورټ قاضي وي او په دوو میاشتو کې دې د تحقیقاتو له پوره کولو سره د ته رپورټ ورکړي. پر آرمی پبلک سکول په حمله کې له 140 څخه زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي او استادان ول. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ اورېدنې ته د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندې او پلرونه هم ورغلي ول چې پکې یو یې وکیل فضل خان دی چې د والدینو په استازیتوب یې عدالتونو ته د پلټنو لپاره غوښتنلیکونه هم ورکړي. نوموړي ماښام مشال راډیو ته ویل په اورېدنه کې له مشر قاضي سره بحث وکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د سپریم کورټ یا هایکورټ د دوو یا درو قاضیانو پلټنیز عدالتي کمیشن دی جوړ کړي. فضل خان وایي د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو والدینو د داسې کمیشن غوښتنه کوله چې هغه یوازې شفاف پلټنې ونه کړي بلکې د سزا او جزا ورکولو واک هم ولري.
موته امید نه لرو ځکه چې تاریخ د پاکستان د عدالتي کمیشنونو یا نورو داسې انکوایریانو سره ډېر روښانه نه دی پاتې شوی. نو زه خو ذاتي طور باندې سره ډېر خوشحاله او مطمئن ته نیم چې یو جج د پېښور هایکورټ په آیادي پوزیشن کې وي چې هغه په دوو میاشتو کې د دې ذمهوارانو تعیونه کې بیا باغې د سزا هم ورکړي. مونږ داسې با اختیاره کمیشن چې چا سره د سزا او د جزا اختیار هم وو او چا د دې تعیون کولی شو چې څوک څوک دی کې ککړې دي ملوث دي او چې هغې له بیا سزا هم ورکړی وي.
فضل خان زیاته کړه چې پلټنې او انصاف د دوی آئینی او قانوني حق دی او د دې لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د پامیر سال رپورټ موردی د پاکستان او افغانستان چارواکو په تازه سبزیانو میوه باندې ټیکس یا ګمرک د ختمولو پر وړاندې غور کړی. دا ځینې نورې تجارتي چارې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان چارواکو په یو ناسته کې بحث کړل. د افغانستان یو تجارتي پلاوی د اسلام آباد په سفر دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د تجارت سیکرټري محمد یونس هډاګا او د افغانستان هغې د تجارت مرستیالي وزیر کمیلا صدیقی کوله. په خبرو کې دواړه هیوادونه سره سول چې په سوداګرۍ کې ورپېش خنډونه به په ګډه له منځه وړي. په دې موقع دواړو ډلو په تازه سبزیانو او میوه باندې په ریګولیټري ډیوټي یا ټیکس ختمولو باندې هم غور وکړ. دوی ژمنه وکړه چې دواړه هیوادونه به اداره جاتي میکانیزم نور ښه کوي او د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتار ټی او می غونډې د ژر رابللو ترڅنګ به د تجارتي ستونزو د حل لپاره وخت پر وخت ناشته کوي. د اقتصادي چارو پوهانو د پاکستان افغانستان دغه سي تجارتي راشه درشه ستایلی ده. د دوی لړلې ځخه یو هم ډاکټر میراج الحق دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول چې دواړه ملکونه له عادي تجارت سره سره ترانزیت ټریډ ته هم پاملرنه وکړي نو لدې به دواړه هیوادونه ګټه پورته کړي.
دنیا کې کوم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لوړه ورکړي چې دا غي د ځوانو نه تجارتي تعلقات هم دا غي سره سیوا کیږي او دا غي اقتصادي حالات هم دا غي سره کیږي. اصل کې افغانستان کو تاسو ګورئ نو افغانستان لینډ لاک کنټری دی. دا خپل بندرګان نشته دی. دا غي لپاره چې کوم د عالمی مارکیټ کې کوم روابط ساتي د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې ناغه د کراچي بندرګار دا د افغان ترانزیت ټریډ چې کوم اګریمنت دی په کې هم هغه د کراچی بندرګا چې دین هغه استعمالول شي او دغه په تو باندې نړیوال کم مارکیټ چې دغه سره خپل تجارتي اړیکې ساتل شي.
د افغانستان له تجارتي پلاوی سره د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ریټایرډ لیفټننت جنرال ناصر خان جنجوه هم ولیدل چې پکې د دواړو هیوادونو پر سیاسي او تجارتي اړیکو خبري وسوي. په اسلام آباد کې مش خبريال او څېړونکو طاهر خان مشال ریډیو ته ورچې د دواړو هیوادونو د شو اړیکو زیات ښه اثر به د دواړو غاړو ولستر سيږي.
د پاکستان افغانستان په شان ملکونو مثالونه نشته چې کدی دواړه یو بل سره خپل تعلقات خکی نو اقتصاد کې ترقی کې نو بیا د عام سړي په ژوند باندې ضرورت سره کېږي. سامان ستا په مارکیټ کې مهیا وي مثلا دلته سیب وي دلته فروټ وي دلته نور شیان وي دارنګ په افغانستان کې شیان زیات وي نو چې کله شیان زیات وي په تجارت باندې بندیزونه نه وي نو عام خلکو ته هم ګټه ده. په تعلقاتو باندې مثبت اثر دې کوي چې بندیز بندوي خلک به تګ راتګ کوي نو خامخا د یو شي په بل شي باندې ضرور
د سږ کال جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری مشر زید الله خان شنواری وویل چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو له وجې خپل منځي تجارت له 2.5 اربع ډالر څخه 500 میلیونه ډالر ته راکم شوی دی. هغه پر اسلام آباد او کابل غږ وکړ چې باید د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره اقدامات وکړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
د پاکستان یو شمیر لوی ګوندونو خبردار ورکړی چې په جولای کې د کامیر صوبای اسمبلی انتخابات نه کېدل به خطرناکې پایلې ولري. د څلورو ګوندونو مخکښانو پرون ماښام مشال لوی سره په خبرو کې د انتخاباتي بهیر په اړه شکونه څرګند کړل. خدای هم زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډولو هیڅ دلیل نه ویني. هلته بل ګوند تحریک انصاف هم ویلي چې په جولای کې د انتخاباتو لپاره تیاری کوي او د پاکستان الیکشن کمیشن په ضلعو کې د انتخاباتي افسرانو د کار د دایرولو لیستونه خپاره کړي او رسنۍ وایي چې ټاکنې د جولای په اخره اونۍ کې متوقع دي. پامیر ساحل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر لوی ګوندونو خبرداري کړې چې د ټاکنو ځنډیدل به د هیواد ثبات او د جمهوریت لپاره خطرناکې نتیجې ولري. د ګوندونو مخکښان پر داسې مهال د انتخاباتو په اړه شکونه لري چې د پاکستان الیکشن کمیشن د می پر 8مه د ضلعي انتخاباتي افسرانو او د هغوی د کاري حلقو په اړه لیستونه خپاره کړل او یو شمیر پاکستاني رسنۍ وویل چې انتخاباتي کمیشن د جولای په اخیرنۍ اونۍ کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو کول غواړي. خو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورنیو چارو پر وزیر احسان اقبال د حمله په پاکستان کې د سپریم کورټ ځنو پریکړو او اقداماتو او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا پر عدلیه مسلسلو انتقادونو ځنې ګوندونه اندېښمن کړي دي چې کېدای شي ټاکنې پر خپل وخت ونه شي. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې او د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د هیواد سیاسي حالات ښیي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ځنډ امکان شته.
ټایم اونیشی الیکشنز خدا چې کوم حالات جوړی کې نو پای کې دا سفکاری چې مونږه لکه الیکشن په لنی روان او دا سفکاری چې سډیلیز پکې نو یو خدا احسان اقبال سے باندې چې کوم اٹاک وشو دا یو میسج دی چې دلته کې افراتفری جوړ شي او الیکشن دلیشی.
بشرا گوهر زیاتوی چې که انتخابات و نشول نو په هیواد کې سیاسي بے ثباتی پیدا کېدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالرحیم زیارتوال پر استابلیشمنت او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې د انتخاباتي بهیر ځنډولو هڅې کوي.
په کوم ترتیب دوی روان دي یا په سیاست کې چې څنګه د ایجنسیانو مداخلت دی دا خپل د ملک لپاره هم د جمهوریت لپاره هم د سیاست لپاره هم ټیک نه دی. زه خپله سیاسي تور باندې سیاسي او جمهوري کافر دا چرته وایم چې انتخابات باید پر وخت وسي، شفاف وسي او هیڅ قسم مداخله د دې کې له یوې قدم نه شي او ولس خپلې رایې ووټه په ازادي سره پرېښودل شي.
خو د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وای چې ثبوت نوی په هیڅ چا د انتخاباتي بهیر د ځنډولو تور پورې کول مناسب نه دي. د البته خبرداري ورکوي چې کدا سه وشول نو خطرناکې نتیجې به ولري.
تر څو پورې خبره ثابت نه وي بچا باندې ګوت او چتاول یا چاته اشاره کول زما په خیال مناسب نه دي. ځکه مونږه څوک نه یادو خو مونږه دا غواړو چې دا خبره یقیني شي چې انتخاباتو شي په هیڅ سبب هم پیس وجہ ہم مودل ڈول جمہوری نظام ملک دا پارا ضروری دے اوزاونډول د ملک جمهوریت نظام ته خطره ده.
هلته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شورو پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل انتخابات باید پر خپل مقرر وخت وشي.
ټایم په ہونا چاہیے ہماری پوری تیاری ٹائم کے لیے
انتخابات باید پر خپل وخت وشي. زمون تیاری د ټاکلي وخت لپاره ده. پاکستان تحریک انصاف د جولای په پای کې د انتخابات تیاری کوي او که خدای کول ژر به ټکټونه ورکول هم پیل کړو.
بیچز کې د ټکټس تیاری شروع کړی دیں گے.
د پیپلز ګوند سینیټر خان زاده خان وای په پاکستان کې حالات سم دي او غنی چې انتخابات به پر خپل وخت وشي.
کله ته نه منظور نه خو سړی نشي ویلي او په ښکاره دا فلل صدقه نشته دلیل کې دو زنګ دلیل شه خیال له لکاغي مو چې ان شاء الله نه بدلی کیږي دا سخکاری مونږ ته نه چې دلیل وشي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو تیرونه په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویلي ول چې دا سه هیڅ دلیل نشته چې په پاکستان کې د انتخابات وځندول شي. خود مسلم لیگ نون ځنې مشران شکمندي په پاکستان کې د اوسنیو صوبایي او قومي اسمبلیو آئینی موده روان میاشت تر پایه پورې ده. له اساسي قانون سرسم باید حکومت او اپوزیشن دواړه نگراني ادارې جوړ کړي چې هغوی به انتخابات کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د مې تر نیمایي پورې به د نگران حکومت د چارواکو نمونه اعلان کړي.
د پامیر سال په ریپورت کې واورېدل چې ځینې سیاستوالان داسې اندېښنې لري چې ښایي عام انتخابات وځنډول شي خو بهرحال دا په رسمي توګه ویل شوی نه دی. خو البته په پاکستان کې دغه وخت د سیاست ګرم سوی او کمپاین هم زیات سوی دی. د سیاسي ګوندونو غړو د خپلو وفاداریو د بدلولو لړۍ هم پیل شوې ده او نوي نوي سیاسي اتحادونه هم جوړ شوي. یو وخت داسې و چې سیاست د نظریو پر بنیاد کې دی خو اوس داسې ښکاري چې د پاکستان په سیاسي کلچر کې ټول ازغل د واک لپاره دی. شاهین بنری هم دې اړخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په هیواد کې روان کال د جولای په میاشت کې د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. د انتخاباتو وړاندې سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې ګړندې کړې دي. ځینو سیاسي مشرانو خپل وفاداری هم بدل کړې دي او د نوو سیاسي اتحادونو لپاره هلې ځلې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې 15 کاله په واک کې د پاتې کېدو وروسته جماعت اسلامي او تحریک انصاف له یو بل بیل شو. د جماعت اسلامي مشران وایي تحریک انصاف ځکه پرې خود چې په متحده مجلس عمل کې شریکېدل غوښتل. دا خبره د پام وړ ده چې ایم یو ځل وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت کړی وو او چې کله د حکومت د واک موده پوره شوه نو دا سیاسي مذهبي ائتلاف هم له منځه لاړ. آیا د اتحادونه په نظریاتي بنیادونو جوړیږي او که مرامې واک ترلاسه کول وي؟ په دغه اړه د جماعت اسلامي یو مشر او د اسمبلی غړی اعزاز الملک افکاری وای
دی وخت کې هغه نه جوړ شو د روان انتخاباتو لپاره او د دې څخه د مستقبل لپاره زموږ سټینګ را نه غوښته پی ټی آی سره دی وجه نه چې آلریډي موږ یو نوی اتحاد ته ورننوتو د اخلاقي تور زموږ سره جوړیدل چې په دې وخت کې موږ د دې موجوده حکومت نه بهر شو. د سنت د الیکشن دا ټیکنیکل گیمي بازو پارټو سره شپاره صوبایي ممبرانو هغه مطلوبه هدف حاصل نکړ او موږ شپږو ممبرانو په ذریعہ باندې بل امیر صوبہ الیکشن سنت ته ورسو.
دغه شان په صوبہ کې پښتون ملت پال ګوندونه هم وخت په وخت دغه سیاسي ګوندونو سره په ائتلاف کې پاتې شوي دي چې نظریه د دوی نه بدلې دي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ او د پوهنتون استاد ګلمرجان وای چې د 1900 د لسیزې وروسته په هیواد کې نظریاتي سیاست لمنځه تللی دی.
دلته نظریاتي سیاست نشته دی د ګټې سیاست دی. څه عجیبه قسم غدی نن به کمپرس وي 15 کاله به کمپرس پارټۍ کوي بل ورځ به پاکستان پرسته پارټۍ ته ځي مسلم لیگ ته به ځي بیا مسلم لیگ ته نه جماعت اسلامي ته به ځي. نو د دې مقصد دا دی چې دلته یعنی د لیفت نه رایټ ته تګ یا د سنټر نه رایټ ته ټوپ کول یا لیفت ته ټوپ کول دا ظاهره خبره ده چې دا نظریاتي سیاست نه دی دا د ګټو سیاست دی.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر اجاز خان وایي چې وخت په وخت د پوزي استابلیشمنت لخوا په سیاست کې مداخلت نظریه لمنځه وړي دي او ډیر سیاستدانان پارلمان ته د رسیدو لپاره د فوز او استخباراتي ادارو مرسته مهمه ګڼي. نوموړي وایي دا وخت د سخکاري چې د پاکستان مرکزی حکومت په اپوزیشن کې دی
د یو لږ زمانه چې رالله او غیر سیاسي الیکشنو شو به دی چې منګانو امپلیګانو ته ترقیاتي فنډونه ورکول دې سره داسې الیکشنو چې هرې پارټۍ کې دا اصطلاح الیکټیبل چې هغه کس هرې پارټۍ وایي چې دا کس ما ته راشي نو زه به دې به الیکشنو کې زه به زما وکړم. دې سره زموږ سیاست پارټیانې نورې غیر سیاسي شوې او سیاسي عمل بهتر کېدو په دې نور کمزورې شو. چې مشرف رالو چې لږ ډېر په 90 ګټه شو هغه بیا نو
د یادونې وړ ده چې د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې هم د تورونه پوره شوي وو چې سینټ ته منتخب شو یو شمېر غړیو خپلې چوکۍ د خپل مال یا حیثیت په زور ترلاسه کړې دي. بلخوا په پنجاب کې د مسلم لیگ نون لخوا منتخب شو د قومي او صوبایي اسمبلیو اتو غړو خپل ګوند پریخې دی او په پاکستان تحریک انصاف کې د شاملې دو اعلان کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت ټولو سرکاري محکمو ته حکم ورکړی چې د خپلو محکمو ټولنیزې رابطو پاڼې یا اکاونټس جوړ کړي او په هغو پاڼو ولسته د معلومات ورکولو کار شروع کړي. د صوبایي حکومت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پریکړې مقصد ولسته معلومات او درغلیو مخنیوی کول دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری د دفتر یو چارواکي عادل صافی چې د صوبایي محکمې پی ایم آر یو یعنی پرفارمنس منیجمنت اند ریفارمز یونټ کوارډینیټر د مشال اړتیا ویلي چې د صوبې ټولو سرکاري ادارو یا محکمې به په رسمي توګه خپل فیسبوک او ټویټر اکاونټونه جوړوي. د دې په خبره هر یوه محکمه به په هغه پاڼو معلومات ورکوي. د ویل دا وخت په هیواد کې ډیر زیات خلک د سماجي رابطو ویب پاڼې کاروي او ورته رسائی هم لري. نوموړي د دې ګام تر شا مقصد په اړه ویل
چې پبلک ته دې پته ولګي ترانسپیرنسی چې په کوم خبرو کې راځي هغه په حق کې راځي کوم نه چې پبلک خبري کوم سیزونه چې د درازونو او د المارو دینتینو هغه باندې شکوک او شبهات هم جوړيږي او مسلیم چې جوړيږي. نو سوشل میډیا خو نن د بابت د میډیم نه چې په دې باندې تقریبا څومره ایجوکیټډ خلک دي څومره پوهه خلک دي ورته موبایل ورسره رینو هغه په سوشل میډیا باندې خبر دی. نو عوام د خپل ادارو د کارکردګۍ نه او په ادارو کې کیدونکو کارونو نه پاهي کې نه صرف
بلخوا په پیښور کې یو شخصي ټي وي چینل هم سره کار کوونکی خبریال طارق وحید وایي چې د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو ارزښت له چا نه پټ نه دی او همدغه وجه ده چې هر یو مطبوعاتي ادارې د سوشل میډیا پاڼه جوړه کړې ده او د دې لپاره یې عمله هم ساتلې ده. د زیاته کړه
مطلب ٹی وی چینل دی یا ریڈوان دی نو داغه نه زیات موثر چې کوم دی میډیا هغه سوشل میډیا وسره لیکيږي او دغه وجہ دا چې کوم کتری ٹی وی ګان دی ریڈوان دی داغه هم مختلف ډپارټمنټس کې د سوشل میډیا ځان له یو شوبې جوړ کړی دی او هغه ته خطر خلک ناز بي او هغه خپل خبرونه د ټی وی ریډیو سره سره په ویب پاڼه باندې یا په نورې ذریعہ سره سوشل میډیا ته هم استوي.
بیا د پیښور یو اوسیدونکو احمد شیر چې یو شخصي ادارې کې کار کوي د دې ګام ستاینه کوي خو وایي چې باید دغه اکاونټونو تصدیق هم وشي چې جالي نه وي.
دا موږ عوام لپاره ډیر ښه ده ځکه چې عوام هم آیډیا پکار ده چې حکومت سره سکی لګیا ده او دا چې دومره بجټ ورته چې الاٹ کیږي هغې له دا پروجیکټ لپاره پیسې مختص کیږي نو هغې څنګه پادر لګوي او ټول زوی شی دا ده چې دا کوم چې سوشل میډیا باندې کوم اکاونټ دي دا یعنی اصلي اکاونټ پکار دي دا نه چې مام جوړ کړی دا سم جوړ کړی.
د جالي یا صحیح اکاونټ د پیژندګلو په اړه چارواکي عادل صافی ذاتوي چې په دې اړه د پلټونو وفاقي ادارې یا ایف آی اے مرسته ورته ترلاسه ده.
موږ داسې کړي چې کله د ټول ډپارټمنټونو د اکاونټونه جوړ شي او موږ سره شیر شي چې کوم آلریډي شیر کېدل 80% شیر شو نو دا به انفارمیشن په یو نوټیفیکیشن نوټیفای ابا موږ میډیا لمورکو ابا ټول خلک خبر شي. دا غینه علاوه به دا اکاونټونه شیر شي ایف آی اے سره چې دا زمونږ اکاونټونه دي د دین علاوه زمونږ د محکمو بل اکاونټ نشته نو چې کوم اکاونټونه فیک جوړ شوی دي هغه به په یو لیګل پروسیجر باندې ختم کړی شي.
نو موري وایي چې د صوبایي حکومت لخوا معلوماتو ته د ولس د رسایي یو غوره ګام دی او هر هغه تفصیل به ورکول کیږي چې د متعلقه ادارې مشر ورته اجازه ورکړي. خو خبریال طارق وحید وایي چې د کډغن سره به معلوماتو ته رسایي محدود شي او باید دغه حکومتي ادارې د خپل ټول معلومات په ډاګه کړي نو هله به ولس د محکمو په پاڼو کې دلچسپي واخلي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنه پرمخزي پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
اوس هم دولسمې بجې په څو شیبو کې کېدونکي دي. وخت را رسېدلی دی د خبرونو د لنډیز. راځي چې بوریوال کاکړ ته مایک وسپارو او هغه خبرونو لنډیز را ته وړاندې کړي. د پاکستان چیف جسټس میا ساکب نثار د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. چیف جسټس ساکب نثار د امر د چهارشنبې په مازګر پر داسې مهال کړی چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه. چیف جسټس ویلي چې د کمیشن یو غړی باید د پېښور های کورټ جج وي او په دوو میاشتو کې د تحقیقاتو لپاره کولو سره د ته رپورټ وړاندې کړي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار بل پلو امر کړی چې په پېښور کې د غیر ضروري عملیتي پوستې ختم کړل سي. د امر نوموړي د چهارشنبې په ورځ د یو مقدمې د اوریدنې پر مهال کړی. هغه ویلي چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې دغه پوستې ختم کړل سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه ورځنی مذاکرات پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. په مذاکراتو کې د پاکستاني ډلې مشري د تجارت سیکرټر محمد یونس او د افغانستان د ډلې مشري د تجارت مرستیال وزیر کمیلا صدیقی کوله. په دې خبرو اترو کې دواړه غاړي پر دې سلا سوي دي چې د دوه اړخیز تجارت په وړاندې پراته خنډونه به په ګډه لمن ځوړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډ سرحد د امنیت پر مسله خبرې اترې کړې دي. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د اسرائیل پوځي دا کړي چې په شام کې میشتو ایراني ځواکونو په ګولان غرونو کې د دوی پر سرحدي پوستو شاوخوا شل توغندي وشتل دي چې دوی هم ځواب ورکړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نن سهار وختي سوی دی برید په اسرائیل کې څه برسیرن زیان رسولی دی خو خالګي وجلی او جوبل کړي نه دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته خبرداري ورکړي دی چې خپل اټمی پروګرام بیا پیل نکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په سختۍ سره ایران ته مشوره ورکوي چې داسې ګونه کړي کني نو د په وینا دا به ډیره سختي پایلې ولري. د خبرونو لنډیزونه له بوریوال کاکړه واورېدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډی ډی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکلي چې حکومت د نرښځانو لپاره قانون منظور کړی چې دا یو ښه خبره ده چې ورسره به اوس هغو ته د شناخت کارډونو او پاسپورټونو جوړولو او ووټ ورکولو په شمول یو شمېر نور حقونه ترلاسه سي. ورځپاڼې لیکي تیر کال په سرشمېرنه کې په ملک کې د نرښځانو شمېر د 1000 څخه کم شودل سوی وو، خو د نرښځانو تنظیمونه دا شمېره تر 5000 زیاته یادوي. ورځپاڼې لیکي چې په ملک کې د نرښځان سره ښه سلوک نه کیږي او دوی یوازې د خیر غوښتلو او محفلونو کې د ګډا کولو پورې محدود ساتل سوي دي، خو د قانون له منظوري سره به اوس دوی ته د تعلیم، صحت، روزګار، په وراثت کې حق سره سره د ولسي ودو ساتلو او د اجتماعي ازادۍ حقونه ترلاسه سي. ورځپاڼې لیکي چې حکومت له پکار ده نه صرف منظور کړی سوی قانون دی په صحیح توګه عملي کړي، بلکې نرښځانو تحفظ لپاره دي مرکزونه او کورونه جوړ کړي چې پکې هغه په امنیت سره وخت تیر کړي. د دې سره سره حکومت له پکار ده چې نرښځانو ته د صحت سهولیت ورکړي او صحیح شمیرې دي مخې ته راوړي چې په هر صوبه کې څومره نرښځان میشتي. ورځپاڼې زیاتوي له قانون پرته د نرښځانو د خیر شګر لپاره لا هم ډیر کارونه پاتې دي، یعنی که څوک نرښځانو سره جنسي تیری کوي یا په جسماني یا ذهني توګه ځوروي نو پکار ده هغو خلکو ته داسې سخته سزا ورکړي سي چې د نور لپاره عبرت وګرځي. جنګ ورځپاڼې بیا خپل اداریه د روزي تر راتګ له مخه د زیاتې سوي ګرانۍ په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې حکومت د ملک په یوټیلیټي سټورونو کې د مختلفو شیانو نرخونه کم ساتلو لپاره د 1.3 اربع کروڑ روپیو سبسډي اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي دا یو ښه حکومتي ګام دی، خو د څارنې د مناسب انتظام د نشټوالي له وجې د حکومت لخوا په پورته کړل سوو ګامونو هیڅ عمل درآمد نه کیږي او پر ځای د ارزانۍ د شیانو نرخونه نور هم زیات سي، چې له کبله غریب خلک په دې مبارک میاشت کې له سختو مشکلاتو سره مخ وي. ورځپاڼې لیکي چې د روژې پیلېدو لپاره لا هم ورځې شته، خو دوکاندارانو د خوراک د شیانو قیمتونه لا اوس زیات کړي دي او هغه سرکاري اهلکاران چې کار یې د نرخونو کنټرول دی پر دې عمل سترګې پټې کړي دي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي بې له ځنډه د قیمتونو د زیاتوالي نوټس واخلي او چې کومه سبسډي اعلان کړې ده باید یقیني کړي چې ګټه یې غریبو خلکو ته ورسیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلوماټ مجلې د پاکستان کورنی چارو پر وزیر د حمله او د تریکې لبیک پاکستان په اړه مقاله خپره کړې. د بلخ هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو او د متاثر سو کسانو کورنی مشکلاتو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان د کورنیو چارو په وزیر احسن اقبال د اتوار په ورځ د بشنې یو ناکامه حمله وشوه. په دې حمله کې نوموړی زخمي شوی دی. مجله د پولیس چارواکو په حواله لیکي د 28 کلن حمله کوونکي عابد حسین تعلق له سختدریسي بریلوي ډلې تحریک لبیک پاکستان سره دی. دا ګوند مذهب ته د سپکاوي قانون د عملي کولو ملاتړ کوي. دا مجلې په خبره کې څه هم د عابد حسین له تحریک لبیک سره د اړه لرلو خبرونه مخې ته راغلي دي. خو د یاد ګوند مشر خادم حسین رضوی په یو بیان کې د حمله غندلې ده. نوموړي ویلي چې د ګوند پلویانو ته د موجوده حکومت پر غړو د حملې هیڅ هدایات نه دي ورکړي. مجلې لیکي پر احسن اقبال د حمله د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د تشدد زیاتېدو یو نښه هم کېدای شي. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې کیږي. د عابد حسین پر احسن اقبال د برید هدف لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هیڅ ځای محفوظ نه پاتې کېدو په عامو وګړو د وسلوالو بریدونو زیاتېدو پر موضوع رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې د 2018 کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او داعش سره اړه لرونکو ډلو د بریدونو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. په دې رپورټ کې د وسلوالو د بریدونو 50 متاثره شوو کسانو او د هغوی له خپلوانو سره مرکې شوي دي چې په متاثره کورنو او ټولنو د بریدونو د خرابو نتیجو په اړه خبرې کړې دي. هیومن رائټس واچ په رپورټ کې وایي په افغانستان کې پر عامو وګړو د بریدونو زیاتېدو له وجې متاثره کورنۍ او کسان مالی، طبي، نفسیاتي او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. اداره زیاتوي افغان حکومت د طالبانو داعش د بریدونو له متاثره کورنیو سره د مرستو منصوبې باوري کړې. که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې په افغانستان کې عام وګړي هدف نه دي، خو د هیومن رائټس واچ رپورټ کې د طالبانو لخوا د ګڼو بریدونو له دې بل د زرګونو وشل شوو او زخمیانو ذکر شوی دی. هیومن رائټس واچ لیکي له داعش سره اړه لرونکو ډلو د افغانستان په ښارونو کې د شیعهګانو د جماعتونو په ګډون عام وګړو ځایونه په نښه کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ایران بیا اټومي هڅې پیل کړي له سختو عواقبو سره مخامخ شي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری یو ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ ټیمي تړونونه څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د دې نوې خبرداری جزئیات د احمد چبر پر رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال لا اټومي تړون نه وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نه کړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې ایران منلې و چې د یورانیم ملغنی کېدو بلا سخلی او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې و چې له ګولي بندیزونه برا کم کړي. امریکا له دې تړون ووته، خو ایران او د تړون یو شمیر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بی ځایه شخیر شي.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف گیزد.
د امریکا ولسمشر سپکی خبری وکړي، شاید تر لسو ډیر دروغ پکې وو. په دې خبرو کې لټړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته ګواښونه وو چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په استازیتوب وایم، ښاغلی ترامپ تاسو تیروتنه کوئ.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لور ته روسیې د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ټرمپ پریکړه تیروتنه بللې ده او جرمني ویلې ده چې د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران ولسمشر په روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپلو سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمان د جمعې په ورځ غونډه کوي. د افغان سولې علي شورا وایي د انډونیشیا ناسته به د سولې د خبرو لپاره یو ګام وي. شورا ټینګار کوي چې درې واړه هیوادونو دینی عالمان دغه ناسته به لاسته راوړنې ولري. د شورا مشر محمد کریم خلیلي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل اوس د دغو هیوادونو دینی عالمان په جاکرتا ښار کې راټول شوي او د درې اړخیزه ناستې لپاره تیاری کوي. خانومت سند رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د درې اړخیزې ناستې لپاره چې په پام کې ده د جمعې په ورځ جوړ شي د جاکارتا ښار ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره مرسته وکړي.
اوس چې مونږ او تاسې خبرې کوو د درې واړو هیوادونو دینی عالمان د راټولېدو په حال کې دي او د افغانستان پر جنګي وضعیت او له دغه وضعیته د وتلو او د سولې د ټینګښت پر لارو به خبرې وکړي. زه یقین لرم چې د سولې د پرمختګ لپاره زمونږ او د درې واړو هیوادونو د دینی عالمانو له نظره یو مهم ګام دی.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د 50 دینی عالمانو ناسته به د جمعې په ورځ په جاکارتا ښار کې جوړه شي. د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د افغانستان او انډونیزیا د دینی عالمانو هڅه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ارزونه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د یو لوی کانفرنس بلل دي. لدینا یو ورځ مخکې د سولې عالی شورا ویلي چې د افغانستان د دینی عالمانو شمیر چې 40 ته رسیږي د دغه کانفرنس لپاره انډونیزیا ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان د افغان حکومت د سولې د بلنې پر وړاندې چې د کابل پروسې په کانفرنس کې وړاندې شوې چپه خوله پاتې دي. د نړیوالو اړیکو پوهان په دې باور دي چې که دغه کانفرنس د افغانستان له لوري جدي ونه نیول شي د پخوانیو کانفرنسونو په څیر به نتایج ونه لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د خوش شهر د سبزیو کاروباریانو د یوې خبري ناستې پر وخت ویلي چې له دوی سره د ولایتي ادارې او ښاروالي ریاست لخوا توپیریز چلند کیږي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي د سوداګرو دا ډول څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د سبزیو د مارکیټونو د ستونزو د اساسي حل لپاره ښاروالۍ او ښاري شورا ته دنده سپارلې ده. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر د سبزیو او شنو میوو کاروباریان وایي چې ولایتي اداره او د ښاروالۍ ریاست ورسره د مور او مېری سلوک کوي. یو شمېر خلکو ته د کاروبار اجازه ورکوي او د زونو نورو بیا د کار مخه نیسي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې. په ښار کې د سوداګرو د یو بنسټ مشر حاجي جمال تڼۍ وویل
قانون یې ته لیکيږي چې په تفصیلي پلان کې شاملوي. شرسزۍ ښاروالۍ نه یو سکیج جوړ شوی وي.
دا سبزی یو تن سوداګر ګلداد ویل هغه کسان چې زور یا پیسې لري کاروبار روان دی.
میګ غریبون یې پیسې نه لري، زورواکي کسونه میګ نه لري، په دې وجه میګ منډی باندو سویر لاس میاشتې چکیما منډی آزی کې پرکې پزی کې منډی وا
بلخوا د خوست ولایت چارواکي د سبزیو په منډۍ کې د هر ډول فساد خبره ردوي او وایي چې د دې مسلې اساسي حل په دې کې دی چې د سبزیو د مارکیټونو ساحه په خاري پلان کې شامل شي. د خوست دیوالي ویان طالب منګل وایي
د سبزیو په منډۍ کې د ولایتي درې په اړه هیڅ د فساد کومه خبره نشته. په دې کې فساد د ولایتي درې نه دی کړی او نه هم دې ته زړه لري. دا خري ستونزه ده او خري پلان کې باید شامل شي او د دوی لپاره یو مناسب ځای باید وټاکل شي. خری شورا ته په دې اړه هدایت شوی ترسو هر اړخیزه طرحه او جامع طرحه جوړه کی ترسو د خر منډای چې دی هغه په مناسب ځایونو او د ماستر پلان سره چې هغه باندې کار روان دی دغه لپاره مناسب ځایونه وټاکل شي.
د چارو کارپو کرامت خان خپلواک هم د دې مسلې یوازینی حل لار دا بولی چې ولایت مقام د خار جوړولو او خاروالۍ ریاستونه په ګډه د خار په تفصیلي پلان کې د سبزیو د مارکیټ لپاره یو سیمه وټاکي او هغه مارکیټ د خصوصي سکتور یا حکومت په چوکاټ کې د سبزیو د ساتلو د ټولو امکانات پښتون کې جوړ شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15300 او 15555.
تاسو ته معلومه ده چې کله تاسو ټلیفون ته کارت ورواچوي نو په هغه کې له تاسو څخه 240 یعنی که د 100 روپۍ کارت واچوي نو 240 روپۍ پکې ټیکس استخ اخیستل کیږي. خو د پاکستان سپریم کورټ د نهي پر ورځ د 100 روپۍ په موبایل کې له خلکو څخه د 240% ټیکس اخیستلو نوټس اخیستل دي او د موبایل کمپنۍ او مالی وفاقي ادارو څخه جواب غوښتي دي چې ولې له 100 څخه دومره زیات ټیکس اخیستل کیږي. د چیف جسټس اګنیسار په مشرۍ کې وی جرګوي د کیس اوریدنه کړې چې بل هغه به په دوه هفتو کې کیږي. پولیسي کچه د چیف جسټس پر دې اقدام د خوشحالۍ څرګندونه شوې. ملیحه مرزاده رپورټ راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ ته موبایل فون کارډونو په سر د سیلز ټیکس او سرویس چارج اخیستل کېدو په لړ کې له موبایل کمپنو او د مالیې وفاقي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو نه جواب غوښت دی. چیف جسټس میا ثاقب نثار د معاملې په خپل نوټس اخیستې دی او پوښتنه راپورته کړې چې ولې له ولس نه د 100 روپو کارت په سر 240% ټیکس اخیستل کېږي. ولس د معاملې نوټس اخیستل کېدو ته خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي که په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته شول نو عامو خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي. د مردان تیمور انور خان وایي داسې واړه ګامونه د عوامو لپاره د راحت یوه غټه خبره وي.
کارت لوټ شي نو په دې کې تاسو ته کوم روپۍ چې تاسو ته ملاويږي چې په کار خدا و چې په سلو کې لکه سلنی د 8 روپۍ چې کوم نه هغه تاسو ته ټیکسیس په مت کې کټ کیږي چې کوم جایز حق دی. خو چونکې دا یو ډېر یو عجیبه خبره ده چې تاسو نه په کارت کې سلویخت روپے ایک سپورٹ تاسو نکچی او تاسو تا پکی جواب یا روپے ملوشی.
دا رگزو ایجنسی ملک محمد زمان وای دا کور کلی ملگرو سره در رابطه او کاروبار لپارا موبایل تلیفون یا غٹ ضرورت جوړ شوی او لده بغیر یه گزاره نکیگی خودم را زیاد ٹیکس ری خستل که دل بینصافی دا.
دا خو سرسر اوام سر زیاده نا و اوس چیف جسد چکم اقدام کرا دا خو اغم نیا اوس پر عمل پنده شوی بلیتا مو اخبال کردون پکی اوس ما چولی دی و ماغا پیس
شمالی وزیرستان رزمک گل محمد چپا پیخور کی زدکڑی کبھی وائی چی دم رڈیر پیسے ترکٹ کی گی نزکای مجبوراً فیس بک استعمال اولو تمخا کردی دا. چیف جسٹس ثاقب نثار په خبره ولې لولسنا 2.5% وید هولډینګ ټیکس اخیستل کیږي چې لسره د ټیکسونو ورکولو وس هم نه لري نو واپس پی سرنګ اخلي. دا کیس اوریدنې په وخت له سرکاري وکیل نه دا پوښتنه هم وشوا چې د کوم قانون لاندې لولس نه 0.5% سیلز ټیکس اخیستل کیږي. که څه هم سرکاري وکیل په اوریدنه کې د ټیکسونو تفصیل او جواز ورکړ خو عدالت 2.5% ټیکس غیر قانوني وبللو. د کیس بل اوریدنه به په راتلونکو دوه اونو کې کیږي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د سکولونو ماشومان لپاره د ورځنۍ ساينسي نندارتون جوړ شوی دی. د نندارتون د اودیانا په نوم د تعلیم یافته ځوانانو یوې ټولنې د مردان ضلع حکومت په مرسته جوړ کړی دی. د نندارتون منتظمین او د تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومان لپاره ساينسي میلې جوړول د هغوی د فکري روزنې له چارو سره مرسته کوي. هارون باچا تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د لومړی او کامیاب ساينسي میلې تر کول ورسته او د یانا ټولنې په مردان کې د سکولونو د ماشومان لپاره ساينس فېستیوال جوړ کړ. د دې ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال وایي د مردان د ضلع ناظم په غوښتنه یې دغه نندارتون جوړ کړ چې د په خبره په لومړی ورځ د سکولونو زرګونه ماشومانو په نندارتون کې ګډون وکړ.
هغه په دې کې انټرسټ واغوستو. نوز دې په نهم او په لسم مئی باندې په مردان کې مردان ساینس فیسټیول دی. په ورنۍ ورځ باندې خو شاته 1000 ماشومان الکانو جنکوي چې کوم دی راغلي تر هغه دی ډیسټریک نازم درې دی افتتاح وکړه. د دین علاوه ګڼ شمېر ماشومان چې دین خپل ماډل راوړي او په هغه کې سټي رجبا ماډل چې کوم دی جنکو تیار کړو خپل داسې ټولز جوړ کړو چې دا هغه ډېر ناشنا او ډېر د داد وړو. د دې ټول خرچ چې نن هغه ډیسټریکټ ګورنمنت مردان چې کوم دا برداشت کړی دی.
مردان ساينس فیسټیوال ته اسلام آباد ورغلی یو استاد میرمن سندس مشال ریډیو ته وویل دا د پښتنو ماشومانو د قابلیت په لیدو ډیره خوشاله شوه. نوموړي زیاته کړه دا رقم نندارتونونه د ماشومانو د فکری روزنې له چارو سره مرسته کوي.
بچے جو تھے وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے.
ماشومان ډیر قابلیت او خپل پروجیکټونه یې جوړ کړی وو. زیاتره ماشومان په انګلیسي ژبه خبرې کولې شوې چې دغه کار هم زه حیران کړم ځکه مال اغي صدا تمنه لرله. د پینزو شپږو سو په شاوخوا کې ماشومان راغلي ول. زه فکر کوم ک د ماشومان لپاره دا رقم نندارتونونه جوړ شي چې غي پکې روبوټونه او نور ساينسي شیان وویني نو د سکول د عادي سبقونو پرتله اغي زیات خو او ګټور معلومات ترلاسه کولی شي.
د اودیانی ټولنې ځوانانو د ماشومانو لپاره لومړنی دورځنی ساينسي نندارتون په اپریل میاشت کې د سوات په منګوره کې جوړ کړی و. د ټولنې مشر جواد اقبال وایي د ماشومانو د ښه تعلیم او تربیې لپاره ضروري ده چې د هغوی په درسونو کې د ساينس مضامین شامل شي. نوموړی البته په خواشینۍ سره زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د صوبې په بېلابېلو برخو کې د ساینسي میلو جوړولو خپل پروګرام شریک کړی خو هغوی دلچسپي نه ده ښودلې.
موږ داسې چې زو په خلکو پسې هغه موټیویټ کوو او وایو چې یاره که موږ دا وطن مخې ته بوزو یا د خپل اوجس د دې سختو نه په ډاډه کوو نو دا هغې واحد حل دا دی چې موږ خپلو وړو ته کوالټي ایجوکیشن دی او کوالټي ایجوکیشن چې دی نو هغه میتس او ساینس دی. بدقسمتی دا ده چې موږ څو پیرې وزیرانه کوم دا اپروچ وکړو. حالانکه تاسو وګورئ چې په پوره پاکستان کې چې کوم کوالټي لرنینګ آؤټکمز دي نو هغه د پښتونخوا د وړو د ټولو نه زیات کمزوري دي. لکه زموږ ماشومان چې دي که فرض کړ د پنځم کلاس وړو ده موږ د دریم کلاس د میتس سبق ورکو دا 48% کولی شي او دا ریشو چې په پنجاب کې او په سیند کې زموږ نه ډېره زیاته ده.
د اودیان ټولنې مشر جواد اقبال وایي دی او ملګري تیار دي چې د صوبې په نور ضلعو کې هم پرته له دې چې مالی ګټې ترلاسه کړي د ماشومانو لپاره ساينسي میلې جوړې کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د اوبو سرچینو په اړه د تحقیق کوونکي ادارې د څښاک اوبه برابرونکي هغو اتو کمپنیانو نمونه اعلان کړي چې په وینا یې اوبه خوندي نه دي. دا کمپنی منرل واټر یا په بوتلونو کې معدني اوبه مارکیټ ته وړاندې کوي. د دې ادارې د یو رپورټ له مخې د دې اوبو استعمال خلکو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي نو ځکه باید له استعماله ډډه وسي. بشیر ګواشه تفصیل وړاندې کوي.
د ازموینې یا ټیسټ لپاره له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د منرل اوبو خرڅونکو 110 کمپنیو یا شرکتونو د اوبو نمونې له اسلام آباد، راولپنډۍ، پېښور، ملتان، لاهور، بهاولپور، ټنډوجام، کوټې او کراچۍ راخیستل شوې وي. په پاکستان کې د اوبو سرچینو په اړه د څېړنو ادارې پی سی آر ڈبلیو آر په خپل رپورٹ کې ویلي چې د دوی تحقیق ثابته کړي چې په دغو کې لږ تر لږه 8 داسې کمپنۍ دي چې اوبه د څښلو نه دي. دا رپورٹ تر مخه دا 8 ایڈلین پریمیم، اکوا فائن، پیور اکوا، لیون، زم، اکوا گولڈ، پیور 18 او آبی نور دي. د یادې ادارې تر مخه په بازار کې په دغو نمونو خرڅېدونکي د بوتل اوبه د کیمیاوي موادو د استعمال له وجې د صحت لپاره ښې نه دي. د ډانو ورځپاڼې تر مخه د یادو اوبو استعمال کولی شي بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړي. په دوی کې د زړه، کولرا، شکرې، ګردو، د پوستکي او آن د کینسر ناروغۍ شامل دي. ډانو ورځپاڼې ویلي چې په دوی کې تر ټولو غیر محفوظه اکوا فائن دي چې کیمیاوي مواد پکې ډېر کاریږي. تیرونی د ایشیا ساینس نومي ادارې سیمیز مشر ډاکټر شاباس خان په یو خبري غونډه کې د بوتل یا منرل اوبو د ډيري کارونې په اړه اندېښنې ښودلې وي. د هغه په وینا خلک باید دا ډيري ونه کړي ځکه چې په خبره یې صحت ته زیان رسول شي. د ډان ورسپانه د رپورت تر مخه په پاکستان کې د څښاک د طبي اوبو د کموالي لوجې ډېر خلکو مدني اوبو یا د بوتل منرل واټر اخیستو ته مخه کړي. له دې وجې په وروستیو کلونو کې په دغه عمل کې د داسې اوبو کمپنیانې ډېرې شوې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
او سم د رواني غړي ورستي ریپورت تر ازو او مشال ریډیو خبرونه به دوام لري په بل غړي کې بیا زموږ لتا سره یو خصوص د دې غړي ورستي ریپورت. پښتون تحفظ تحریک د فروری له پیل راهیسې خپلو هلو ځلو او غونډو ته دوام ورکړی. په دې بهیر کې ورسره ډېر کسان ملګري سوي یا پلویان سوي دي. د دې تحریک ملګري او پلویان هرې جلسې ته ورځي او وایي چې ټول خرڅ له خپله جیبه ورکوي. البته په پاکستان کې د نورو او پخوانیو تحریکونو په څیر پښتون ژغورنې غورځنګ هم تورن سوي او د دې د تمین یا د غونډو لپاره د پیسو برابرولو په اړه پوښتنې راپورته سوي. چې نن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې د پلویانو په اړه څه دریځ لري په امیر صاحب دا پوښتنه جوابوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر لومړۍ په اسلام آباد کې له لس ورځنۍ احتجاجي ناستې سره خپلې هلې ځلې شروع کړې چې تر دې دمه روانې دي. د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او پنجاب کې غونډې کړې دي او په کراچۍ کې یې د خپلې جلسې لپاره د مې 14مه نیټه ټاکلې. د تحریک مشر منظور پښتین وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو هیڅ اراده نه لري او نه یې هم هلې ځلې سیاسي میدان ته د ورداخلېدو یا د یو نوي ګوند جوړولو په موخه دي. نو دا تحریک په پاکستان کې څه ډول کار کولای شي او آیا غوښتنې به یې پوره شي او که څنګه؟ لیکوال او د حقونو فعال محمد علي تالپور چې د اوږدې مبارزې سابقه لري او ان جلاوطنه شوی هم و د پښتون تحفظ غورځنګ هلو ځلو ته د یوې نوې بیدارۍ نوم ورکوي.
زما په خیال دې ته د پښتنو د پاڅون یا د پښتنو د بیدارۍ نوم ورکولی شو. زه دې تحریک ته ډېر درناوی او ورڅخه هیلې لرم چې دا به ډېر کار وکړي. دا په دې زموږ ټوله سیمه کې یو مثبت خوځښت دی.
مثبت قسم کی ایک لہر آئی ہے
په پاکستان کې پر پښتون تحفظ غورځنګ یو شمیر تورونه پوري شوی دی. دا هم ویل شوی چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ یې تر شا دي. په پاکستاني رسنیو کې د غورځنګ د هلو ځلو لپاره د پیسو د پیدا کولو په اړه هم پوښتنې شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان له بیلابیلو سیمو څخه جلسو ته ورځي او وایي چې د لارې کرایې د هوټل یا استوګنې او ډوډۍ پیسې هم له خپل جبه ورکوي. محمد علي تالپور پر غورځنګ لګیدلی تورونه نه مني او وایي په پاکستان کې یو شمیر تحریکونه همداسې په چندو او د پلویانو او غړو د جیب په پیسو چلیدلی دي. دی د ورکو بلوڅانو د حقونو مبارز ماما قدیر مثال ورکوي چې په 2014 زیږیز کال کې له کوټې څخه تر کراچۍ بیا لاهور او تر اسلام آباد لاریون کړی و چې پکې ورسره په شمار یو څو نور فعالان ملګري ول. تالپور وایي ماما قدیر او ملګرو یې هم له 2000 کیلومتر څخه اوږد لاریون په خپل پیسو کړی وو.
کله چې ماما قدیر په ټول پاکستان کې لاریون کوو نو له هیچا پیسې وانخستې. هلن کې پلار کې ډېر خلکو ورته وویل چې پیسې واخلي خو دې او ملګرو به یې چې څلرل هغه به یې ویشل او روان ول. نو دا شیان او دا کارونه یو ډول امتحان وي چې ورڅخه معلومیږي چې تاسو رښتینی یاست که دروغجن. که تاسو پیسې واخلی یا په چا تکیه واست نو بیا خو مو جبه بندیږي. همدا ښه طریقه ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ ملاتړي هر څه خپله کوي. تر دې مخکې د قمیز د کوونکو سازمان انسب به چنده کوله یا ملګرو به له جیبه پیسې واخیستې او هلې ځلې به یې کولې. د ایوب خان خلاف د تحریک ملاتړو به پیسې جمع کولې او خپلو ملګرو ته به یې زندان ته استولې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو هم په بیا بیا د بهرنیو مرستو تورونه رد کړي او محسن داوړ خو ان له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د دې تورونو د پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.